السلام علیکم، زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم. پیل په مهمو خبرونو باندې کوو.
ملا محمد فاضل مظلوم د طالبانو د رهبر ملا هبت الله لخوا د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه په دې اړه بیانیه خپره کړې ده. ملا فاضل تر دې مخکې د طالبانو په حکومت کې د دفاع وزارت لومړی مرستیال و. فاضل مظلوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله بیانیه کې زیاته کړې چې د ترانسپورت او هوایی چلند پخوانی وزیر ملا حمیدالله اخونزاده د دفاع وزارت د لومړي مرستیال په توګه ټاکل شوی.
جزئیات به وروسته په پروګرام کې هم واورئ.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د افغانستان په یو شمېر برخو کې د سیلابونو د راوتلو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. دغه وزارت د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د سلواغي عدلوي له شپږویشتمې تر اتهویشتمې پورې د هیواد په ځینو سینګیزو حوزو او رودونو کې د سیلابونو د بهیدو او د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال موجود دی. د اوبو او انرژۍ وزارت د هوا پیژندنې ادارې او نړیوالو هوا پیژندنې سازمانونو په اساس وړاندوینه کړې چې په هاري رود، مرغاب، هلمند او ځینو اړوندو حوزو کې درنو بارانو او سیلابونو تمه کیږي. په بیان دا هم ویل شوی چې په دې نیټو کې د هرات، غور، بادغیس، فران، نیمروز، هلمند، کندهار، اروزګان، زابل، پکتیکا، خوست او پکتیا په روزونو کې د سیلابونو دراوتلو او د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال شته. د طالبانو حکومت له خلکو غوښتي چې د سیلابونو پر مهال سیندونو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي. د جرمني په مونیخ ښار کې شاوخوا 2.5 لک خلکو د ایران د رژیم ضد لاریون کې ګډون وکړ. دا په اروپا کې د ایران د اوسني رژیم پر ضد تر ټولو لوی لاریون و. لاریون د مونیخ د امنیتي کنفرانس سره هم مهاله د ایران د پخوانی پاچا رضا شاه د زوی شهزاده رضا پهلوي په بلنه ترسره شو. لاریون وال د اروپا له بیلابیلو هیوادونو مونیخ کې سره ټول شوي و، څو د ایراني رژیم لخوا د مظاهره چانو د تاوتریخجنې ځپنې پر ضد خپل اعتراض څرګند کړي. لاریون والو ته په خبرو کې رضا پهلوي دا مظاهره د ایرانیانو تر ټولو لویه راټولېدنه یاده کړه او ویې ویل هدف دا دی چې د ایران د خلکو غږ نړۍ ته ورسیږي. ښاغلي پهلوي مخکې د امریکا په ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم غږ وکړ چې عملي ګام پورته کړي او له ایرانیانو سره مرسته وکړي. د کرکټ مینهوالو ته هم دا چې د نړیوال جام په مهمه لوبه کې نن هند او پاکستان سره مخ دي. دا لوبه د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې ماښام مهال پیلېږي. د پاکستان او هند لوبې تل له شور او ناندریو ډکې وي. دا وار هم پاکستان په لومړي سر کې له هند سره د یکشنبې ورځې له لوبې بایکاټ اعلان کړی و، خو وروسته یې بېرته د لوبېدو پرېکړه وکړه. له 2022 کال راهیسې هند له پاکستان سره 15 واره په نړیوالو شلو ورځو لوبو کې مخ شوی چې ټول یې ترې ګټلې دي. د شنبې په ورځ بیا د افغانستان له ډلې یعنې ډي ګروپ څخه جنوبي افریقا وتوانېده نیوزیلند ته ماته ورکړي. په بله پرونۍ لوبه کې انګلستان له سکاټلند وګټله او آیرلند هم عمان مات کړ. د افغانستان بل لوبه به د دوشمې په ورځ له متحده عربي اماراتو سره وي. افغان ټیم خپلې دوی لومړنۍ لوبې په نیوزیلند او جنوبي افریقا باندې بایللې، خو که پاتې دوه لوبې په ښه ریټ وګټي او کاناډا هم سه شنبه نیوزیلند مات کړي، سوپر ایټ یا اتو غوره پړاو ته د افغانستان د وتلو چانس برابرېږي. دا خبرونه کولای شي د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ او مطالبې ولولئ. پروژه د پروګرام د مطالبه معرفي ده. امریکایي چارواکي ټینګار لري چې طالبان باید د امریکایانو هر ډول یرغمل نیونه پای ته ورسوي. ملا فاضل مظلوم د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر په توګه ټاکل شوی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته. امریکایي چارواکي ټینګار لري چې طالبان باید د امریکایانو هر ډول یرغمل نیونه پای ته ورسوي. د بندیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشرې ځانګړي استازي آدم بویلر په خپل ایکس پاڼه لیکلي، تم ګړې دوه امریکایان له طالبانو سره دي او دا امریکا ته د منلو نه ده. ښاغلي بویلر تیر 2015 کال دوه وار کابل ته تللی و، په مارچ او سپتمبر کې، او هلته یې له لوړ پوړو طالب چارواکو، د طالبانو د بارونو چارو له وزیر امیر خان متقی او د ریاست الوزراء له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره ولیدل. د دغو دواړو سفرونو په نتیجه کې ځینې امریکایان د طالبانو له بنده خوشې شول، خو لا هم د راپورونو په اساس لږ تر لږه دوه امریکایي ادبا د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو لخوا د امریکایانو د یرغمل موضوع باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ ناسته کې د امریکا مرستیال استازي تامی بروس هم کلکې نیوکې وکړې. هغې وویل طالبان د امریکا او نورو هیوادونو په وړاندې په مذاکراتو کې د بندیانو مسله د فشار دی وی عالی په توګه کاروي. اغلی بروس ټینګار وکړ چې طالبان باید د یرغمل نیولو او ناسم توقیفونو ټول ډولونه پای ته ورسوي.
The Taliban must end all forms of hostage taking and wrongful detentions.
د امریکا د ملي امنیت شورا د ترګري زد لوی رئیس او د ولسمشر ټرمپ یو مرستیال اسیستانت یا دستیار سباستین ګورکا هم جمعنا وخت په خپل ایکس باندې لیکلی ترڅو چې دینس کویل او محمود حبیبي کورته نوی راستانه شوي آرام نکینو. اخو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امریکایي چارواکو د سرګندونو په خبرګون د شنبې پر ورځ ادعا کړې چې په افغانستان کې نیول شو امریکایي ادباو قانوني سرغړونې درلودې او د دې خبره د قوانینو لمخې نیول شوې دي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې طالبان د دوی د ورور نیول ردوي، خو دوی باور دي چې محمود د طالبانو په بند کې ده.
یګان اطلاع کې ما داریم اونا به در ما را در کندهار نگهداری میکنه.
کوم معلومات چې موږ لرو دادی چې دوی زموږ ورور تر څه وخت مخکې هم په کندهار کې ساتل او بل خبر داده چې طالبان د امریکا حکومت څخه درېم په نوم د دوی د یو کس خوشی کېدو غوښتنه کوي. د امریکا حکومت مقتدار راکړ تر هغه وخت پورې طالبانو ته دا کس نه خوشی کوي چې زموږ ورور نوی خوش شوه. او کدی غواړي د محمد رحیم د خوشی کېدو په اړه لمک سره خبري وکړي نو باید ټول امریکایان خوشی کړي.
تر بارای رهایی محمد رحیم اونه باید کل امریکایان را رها کنند.
حبیبی تایید کړ چې د محمود شاه حبیبی سر بیره دو نور امریکایان له طالبانو سره بنديان دي. طالبانو له اول سره د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبی نیول رد کړي. زینو راپورونه کې بیا کڅه هم د طالبانو په حواله د حبیبی برخلیک نامعلوم بلل شوی، خو دو نور امریکایان د دینس کویل او پولینسس جکسن په نوم یاد شوی. طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه 15 امریکایان راین کاربت او ویلیام والاس مکینټی د خان محمد په بدل کې چې امریکا کې د مخدره موادو په تور زندانی وو خوشی کړي. جورج ګیلزمن فی هال په تیر مارچ او امیر امیری هم په تیر سپتمبر کې د طالبانو له بنده خوشی شوي دي. مجاهد مخکې نیویارک ټایمز ته ویلي وو چې دوی چمتو دي دوه امریکایي ادبا خوشی کړي، خو په هر ډول هوکړه کې باید په ګوانتنامو کې د بندي محمد رحیم برخلیک هم معلوم شي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
ملا محمد فاضل مظلوم د طالبانو د رهبر ملا هبت الله لخوا د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه په دې اړه بیانیه خبره کړې ده. ملا فاضل تر دې مخکې د طالبانو په حکومت کې د دفاع وزارت لومړی مرستیال و. هغه د طالبانو په لومړۍ دوره کې د افغانستان په شمال کې د طالبانو له عمومي قمندانانو و. مظلوم د طالبانو د بنسټګر ملا محمد عمر له نږدې کسانو بلل کېږي. د 2001 کال په وروستیو کې د طالبانو ضد شمال ائتلاف د هغه وخت د جګپوړي قمندان عبدالرشید دوستم لخوا ونیول شو او په 2002 کال کې د امریکایانو لوري ګوانتانامو زندان ته انتقال او تر 2014 هلته بندي وو. مظلوم وروسته د 15 ورځو جګپوړو طالب بندیانو سره په ګډه د امریکایي عسکر باوبرګ ډال د خوشی کېدو په بدل کې له ګوانتانامو زندان څخه قطر ته انتقال شو. فاضل مظلوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل بیانیه کې زیاته کړې چې د ترانسپورت او هوایي چلند پخوانی وزیر ملا حمیدالله اخونزاده د دفاع وزارت د لومړي مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. زه صفی الله ستانکزی هم دلته له تاسو اجازه غواړم. پاتې پروګرام به زما همکار فریده سیال مخته یوسیم.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فریده سیال. یو شمیر افغان خزینه سوداګر وایي طالبانو هوایي ته اجازه نه ده ورکړې چې د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیارغونې په دریم نړیوال نندارتون کې ګډون خپل محصولات نندارې ته کېږدي. دا مېرمنې چې له بېلابېلو ولایتونو کابل ته تللې وایي له وړاندې ترې د غرفې لپاره 6000 افغانۍ هم اخیستل شوې، خو د نندارتون له پرانیستې درې ورځې وروسته هم ورته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
از اینکه قدر ما از روی دور مصرف کرده
د تخار ولایت یو خزینه سوداګر ده چې وایي د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیارغونې په دریم نړیوال نندارتون کې د ګډون او د خپلو محصولاتو د وړاندې کولو لپاره کابل ته تللی، خو طالبانو هغې ته نندارتون ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړې. نوموړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. شنبه د 25 ازادي راډیو ته وویل هیڅوک د ځواب ویلو نشته او د غرفو لپاره له دوی اخیستل شوي پیسې هم بیرته نه دي ورکول شوي. نوموړي وویل
صنایع دستي از مواد خوراکي است.
لاسي صنایع او خوراکي توکي مو راوړل. ما دوه غرفي اخیستې وې. د یوې غرفې کرایه 5000 افغانۍ وه. ټول مې 2000 افغانۍ ورکړې، خو اوس هیڅوک نشته چې موږ ته ځواب راکړي یا مو پیسې بهتره کړي. دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې نندارتون ته ننوځو او خپل محصولات وپلورو.
ځینې نورې سوداګرۍ ښځې وایي چې د لاسي صنایعو او خوراکي توکو ډېری تولیدونکي د خپلو محصولاتو د پلور لپاره په همدې فرصتونو تکیه لري او له نندارتون څخه محرومېدل یې پر اقتصادي فعالیت مستقیمه اغیزه ده. له ډلې د کابل یوې اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي وویل که ښځې په نندارتون کې نه وي ښایي کورنۍ هم ګډون ونه کړي.
فعلاً خو غرفه دارم ولی
زه هم دلته دوه غرفه لرم. خدا چې موږ ته اجازه را نه کړل سوه زما په ځای مې محرم سي. دا ډېر د اندېښنې وړ وضعیت دی. زه فکر کوم که ښځې نه وي هېڅ کورنۍ به نندارتون ته را نه سي.
په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان د صنعت پرمختګ او بیا رغونې په درېیم نړیوال نندارتون کې د ودانی سکتور د ظرفیتونو د معرفي کولو، د پانګونې د جذب، د خصوصي سکتور، دولت او نړیوالو بنسټونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او د کار بازار د پراختیا لپاره د خبرو اترو د زمینې برابرولو په هدف جوړ شوی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي نندارتون د پرانستې په مهال ویلي چې افغانستان د پانګوالو د جذب لپاره اړینې اسانتیاوي او امتیازات برابروي او له ټولو افغانانو یې غوښتي چې د هیواد په بیا رغونه کې ونډه واخلي. دا نندارتون پنجشنبه د دلوي درویشتمه پرانستل شوی او د همدې میاشتې تر اوویشتمې دوام کوي. د راپورونو له مخې په دغه نندارتون کې نږدې 400 غربو کې سوداګرو او شرکتونو خپل محصولات د پلور او نندارې لپاره ایښي. له دې وړاندې هم ځینو افغان ښځینه سوداګرو او صنعتکارانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د لګول شویو محدودیتونو له امله دوی ونه توانېدل چې په تېر عقرب میاشت کې په کابل کې د امام ابو حنیفه په څلورم ملي او نړیوال نندارتون کې ګډون وکړي. د یو شمېر خزینه سوداګرو او صنعتکارانو په خبره په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې د طالبانو لخوا د محدودیتونو د زیاتېدو له امله نه دي توانېدلي چې په ملي او نړیوالو نندارتونونو کې ګډون وکړي او د بازار د نشتوالي له کبله یې کاروبار له زیان سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت له مخې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو واک ته تر رسېدو وروسته یې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو د بندیز او د ښځو په کار د بندیز تر څنګ په دوی پراخه محدودیتونه لګولي. ډېری نجونې او ښځې چې له کار او زده کړو پاتې شوي د خپل ژوند د پرمخ بیولو لپاره آنلاین سوداګرۍ او د لاسي صنایعو جوړولو ته مخه کړې ده.
تاسې زموږ خلاصاتی راډیو نوري. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولي ویلي راډیو هم په دغه هیواد کې د معلوماتو زده کړو لپاره مهمه وسیله ده. د چې په دې اړه د ټولنې او افغان خبریالانو څه ویلي ورزو تفصیل له اکرام الله اکرام نورو.
داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په آزادو رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو د زیاتېدو پرله پسې راپورونه ورکول شوي، په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ ویلي راډیو لا هم په دغه هیواد کې د معلوماتو او زده کړې لپاره مهمه وسیله ده. دغه ټولنې د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت جمعه د فبروري 14 ویلي راډیو کولی شي هغو سیمو ته ورسیږي چې نورې رسنیزې وسیلې د پوښښ توان نه لري. اروپایي ټولنې ټینګار کړی چې دوی د خپلواکو باخبره او خونیزو رسنیو ملاتړ کوي څو خلک او په ځانګړي ډول افغان ښځې او نجونې باوري معلوماتو او خونیزو پروګرامونو ته لاسرسی ولري. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د برتانیا ځانګړي استازي ریچارډ لین سیټینګار کړی چې آزادې او خپلواکې رسنۍ د افغانستان د راتلونکي لپاره اړینې دي. نوموړي د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي راډیو د ټولنو په نخلولو او زیانمنیدونکو ته د معلوماتو رسولو په برخو کې بنسټیز رول لري. جمعه د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ وه. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې پر راډیوګانو د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه په بېساري ډول زیات شوي. د دې بنسټ د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې په تېر یو کال کې یو شمېر راډیوګانې ګواښل شوي یا بندي شوي او د راډیوګانو یو شمېر خبریالان هم احضار شوي، نیول شوي او یا په بند کې اچول شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ډله ییزو رسنیو د قانون پر ځای د فرمانونو او اجرایي قوانینو له لارې پر رسنیو محدودیتونه لګولي. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د راډیو شمېر کارکوونکي هم وایي له سختو محدودیتونو سره سره په ډېرو ستونزو خپل رسنیز کار ته دوام ورکوي. په ننګرهار کې د یو اف ام راډیو یو خبریال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ کارونو او د مطبوعاتو پر ازادۍ وروسته بلې دا محدودیتونه زیات شوي او لا هم زیاتېږي. نو موږ له ډېرو سختو شرایطو او مشکلاتو سره مخامخ یو، خو له دې ستونزو سره سره موږ خپلې وظیفې ته او خپلې دندې ته متحد یو او تر څو خپلو هیوادوالو ته په هر ډول لارو چې امکان ولري د افغانستان د پیښو په اړه خبرونه ورسوو او خپل هیوادوالو تر نورو غوږونو ورسوو.
په افغانستان کې د یوې سیمه ییزې اف ام راډیو یوې بلې کارکوونکې مروه احمدي ازادي راډیو ته وویل
دا اوس حق نه لرم چې د کار ساحې ته لاړ شم او بیرون له خلکو سره مرکې وکړم او په ځانګړي ډول د ښځو په ستونزو راپورونه جوړ کړم. په رسنیو د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې رسنیز کارونه تر دفترونو پورې محدود شي، ځکه موږ اجازه نه لرو هغه څه خپاره کړو چې د طالبانو په خوښه نه وي
تبدیل شوه.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په رسنیو او خبریالانو د پراخه محدودیتونو راپورونه ورکول شوي. که څه هم طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د بیان ازادۍ ته ژمن دي.